شان نجیب و آزاد و محترمه لیزا سروش از اشتراکتان برنامه. خدا حافظ و ناصرتان.
سلام و وقت مبخیر د افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوښتنې مخ تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه په خوانی شهر زفیره ریفیلا یودیس په حق ورسید. افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه استازولی نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړ، خو د هغې د مړینې علت ته اشاره نه کړې. دغه استازولی لیکلي چې ریفیلا د افغانستان ریښتینې ملګرې او د ښځو او نجونو اتله وه. ریفیلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه د شهر زفیرې په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستل عباس ستانګزي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې بعد افغانستان پړه د اروپا اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کاروندو ملاتړ کوي، سو هغوی د ارزښتناک بوټي وکاري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یوه بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاریخي تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د ټراس خبري ایجنس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخروه ویل مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښيي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي ترڅو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منع شویو ادارو له څخه وباسي. د انټرفاکس خبري ایجنس تر راپور له مخې د روسیې د دوما یا ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرال دیموکرات ګوند مشر لیونینت سولستسکي مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د همکارۍ قانوني چوکاټ برابر کړي. روسیې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکې پراخه کړې دي. د روسیې دوما د ډسمبر په 10 نیټه د دې قانون مسوده تصویب شوه. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبې په ورځ شاوخوا بیا هغه سوري پوځیان چې په غیر قانوني ډول د واته تللي وو بیرته سوریې ته ستانه کړي دي. د دغه لندن میشتي مرکز په وینا د سرتیري او افسران د ریزي په سردي دروازه کې د سوریې د تراتوس ولایت نیویو واکمنو ته سپارل شوی دی. ریوټرز خبري اژانس د امنیتي سرچینو په قور راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نوي حکومت ځواکونو له پولیس څخه د وختو په خطر نیولي دي. د اسرایلی ځواکونو لخوا د غزې په شمال کې د کمال اودان روغتون رئیس او د دې روغتون لزګونه تیوي کارکونکي نیول شوی دي. د حماس اړوند روغتیایي چارواکي ویلي چې اسرایلی پوځ په دې روغتون کې له 350 زیات کسان نیولي دي چې په هغوی کې درې دیشتنه تیوي پرسونل دی. وروستۍ خبر هم دا چې د افغانستان او زیمبابوې ټیسټ لوبه نن په څلورمه ورځ د باران د ورېدو له کبله ځنډولې ده. تر باران مخکې د افغانستان لوبډلې په داسې حال کې چې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي وو 515 منډې کړي وي او لا هم تر زیمبابوې یوه منډې شاته دي. نن د څلورمې ورځې په پیل کې رحمت شاه وسوځید. نوموړي په تېرو دوه ورځو کې 224 منډې وکړي چې دا په یوه ټیسټ لوبه کې د افغان لوبغاړي تر ټولو ډېرې منډې دي. همدارس کپتان حشمت الله شهیدي 109 منډې کړي او لا هم نه دی سوځېدلې. له دې سره افسر ځاځي لوبېږي چې تر دې دمه یې 46 منډې کړي دي. سبا به د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شئ. خوست کې د جګړې درې دل خو ځای وسودین کې لا هم خپل مینو ته نږدې ستنه سوي.
د هر جنگ درې درې زموږ باندې د سرتیري په صحه کې موجود.
جنوبی کوریا کې د الوتکې د لګیدو لپاره د مړو شوو شمیر 1.5 ته رسیدلی دی. او دا به هم واوري چې بوس کلا ته ځانګړتیا لري.
بوس کلا د دې هوا د دې بډای تاریخ په څنګه او د تمدن نښه ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
روسیې د طالبانو او پاکستان حکومت د زغم او په سولې زتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د پاکستاني پولیسو او طالب ځواکونو ترمنځ د شنبې په ورځ د دیورند کرخې په اوږدو کې له 300 جګړې وروسته کېږي چې دواړو خواوو پکې یو بل ته د مرګ ژوبې د وختو ادا کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفه له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرخې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کراري سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه سوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په علیشېرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادعا کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشېر ولسوالۍ یو اوسیدونکي نوري افغان د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړي چې کومې پرون لاړ شوې اغازینی ګربز ولسوالۍ ته لاړ وې او ځینې د علیشېر ولسوالۍ ځینې خوست بازار ته راغلي وې. هغه هم تر اوسه خپل کورونو ته نه دی لاړ شوی، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسی کلی حال او د سیمو کال حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونه ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د ادعاو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ ژوب لاړولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ ژوب لو د ادعاوې نسی تاییدولای او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادعا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې د وړو اصلیحو سو پیرونه وو. هغه د پاکستان له لوري وو، دې طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر د څمکنې ولسوالۍ پورې غلي وو او څه کسان ولې مقبل طرف ته داسې کوم دارو ته دی هغه طرف ته انتقال شي وو. خو نن به کېدای شي ستنېږي.
د ولایت کې د طالبانو د حکومت وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول سوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستانی پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوي چې څلور ورځې مخکې پاکستانی پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کېږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته.
د پاکستاني پوله ساتو طلب ځکونو ترمنځ شنبه په ورځ دیورن کرخي پوګدو کې له سوسات جګړو وروسته دوړ خو پکې یو بل ته د مرګ جوړې د وختلو ادا کړې ده. پر همدغه موضوع را سره د ټلیفون پر کرخه د پوزي چارشنو کې خغل یوسف امیزاده یې فصل شوې ده. سلامونه زازای سه وخت په خیر کراته وای چې د پاکستان پر وړاندې د طالبانو دریز څنګه ده؟
لیره مننه سره خورکی گوری دی پاکستان نا طرف یرغل تجاوز او پا ملکی خلکو دی منکلی ولی پا خلکو برید دی ما خیان دی ارون بچان وارو و زاله دغا دی شیدان اول او دی دی ملکتون کورن رنگ اول این نا مغا تجاوز دی چی روسانو کرده و هاو امریکانو کرده. تجاوز تجاوز دی تجاوز پر اولان دی نتا نها دی حکومت دولت مکلفیتونه دی چه باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان دغه برید په وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل د دې لپاره موږ لرو. نو بنان هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي هغه باید هغسې فعالیتونه پوځي و استخباراتی و فعالیتون استفاده و کی چه افغانستان کم دنم تاثره شی. نو دسته زیونه چه بی آغا کلی وولی و بیام خلق لمنزلر شی نو دا جگله دا. ز ما نظر داده چه کم کارنه چه من کولی شی پتی حالت کی اول خو باید موږ ټول تعلقات روابط تعاملات د پاکستان د لوري سره باید وکړو، یا هغه که سیاسي دي که هغه ډیپلوماتیک دي که هغه اقتصادي دي دا باید ودرو. دوهمه خبره چې موږ څه کولی شو، پاکستان په 50 کالو کې حتی د ورځ نه چې ایجاد شوی دی د افغانستان سره دښمني نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بالاخره د موږ ټولو فعالیتونو که سیاسی دی استراتیجیک سیاستونه لرو محلی لرو سیمیز لرو پاکستان باید دی دخمن کنون خطاب شی. دا دی افغانستان دی حکومت دنده و مکلفیت ده. نور هر اکرنه چکیگی هر عمل چکیگی آغا باید دی دخمن پسترگا او دی دخمن سر باید دی ترسو چی دا مونگ دی پاکستان دی دخشار نخلاش.
بله، اوس زازای صاحب پوښتنه مې همدلته پیدا کړې چې دا لومړی ځل نه ده چې هغوی په خاوره باندې بریدونه کوي، دا ځله ته په ښکاره خپلې ومنله چې دوی ډرون بریدونه کړي دي. ولې باید د افغانستان په خاوره باندې بریدونه وشي او بېګناه ملکي خلک دې هلته په نښه شي؟
نو دوی خو پلمې کوي، دوی خوایي چې د افغانستان دلته خلک روزل کېږي او بالاخره په نوم د ټي ټي پي او هغه راځي او پاکستان کې نامنی راولي او هغه ته ترګر او تروز تورست وایی. مگر ماشان که داشت شایی نده آقا پا تو دلائلو. اول خو پاکستان خپلا پرا یعنی نامنی پرا یعنی که دوی نشی کولای نامنی مدیریتی داده باید پا نور و هوادو خوصا پا افغانستان بانی ما چلی. دوام خبر داده چی دوی ده خپلو خلق و سکینی طول مسائل ده دی خبرو لاتر در طریقه باید حال کینی. دریمه مسله دا ده چې دوی ادعا دی یو قوي پوز کوي او هلته غنطار تیر شوی ده. نو دغه ټي ټي پي سوال مې دا ده چې د پاکستان افغانستان ته څنګه داخلي، یعنی دغه مدیریت دوی ولې نشي کولی، دوی ولې خپله ناکامي نه مني، ولې دوی خپله پړه د مسولیتو په افغانانو ولې چوي. او بله خبره دا ده چې کوم دي چې پاکستان کې برید کېږي دا د افغانستان نه ځي په کیلومترو کیلومترو په دا پاټاکو په دغو لارو تلاشیو په دا کلو په دا ولسوالیو په دې په ځي ډېر لرو ځای ته ځي. دا څنګه ځي؟ دا خو د دوی خاوره د دوی خو حاکمیت وایي چې موږ حاکمیت په لرو. ورته چې تا حاکمیت په لرې نو دا خپله سوال ده چې تا حاکمیت څومره ضعیفه ده. څنګه ته نشې کولی چې د یو بریدګر چې هغه دوی په اصطلاح چې افغانستان نه راځي هغه هم بم په موټر کې بار هلته د انفجار کېږي هغه کېږي؟ دا خو منطق نه مني که نه، خو کې فقط پاکستان په طول د تاریخ کې هم دا کارونه کړي دي. دا پاکستان چې ایجاد شوی ده دوه درې اهدافو لپاره. اول خو اسلام بدنامي، اسلامي ملک په نامه ایجاد شوی ده، د اسلام بدنامي فکرنی چه پا پاکستان کی گی 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 دا دی اسلام پر خلاف دی او اسلام سر پتا کر کی گی. مثلا زتا ستا یو لن مثال دا علماء کچه تا پاکستان اسلامی ملکو سی او حال تا تلویخ مزر مدرسه و علماء پا کی موجودی وی اول زدوی تا داو امداری دی امریکا پا پاکستان کی تکی وی و بلا دغا امریکانو تا دغو ناتو تا دغو کفارو تا یهود و نصاراو تا دوی لار دی تجیزاتو دی وصلو ورکللا چه راش پا افغانستان کی چوک ملکی طالبان ملکی یعنی دا لار خودوی ورکلی و ایچا کلامل پا دغا طول لار که دی دغا اسلامی ارور نا دی دغا مدارس نا دی دغا علماو نا جگر نشوا.
بله بله اوست بلا مسلا ازازه ایسی چه دوی پکراتو ویلید چه افغانستان دوی خوار لپاره تهدید ده دوی خپل کورانه امنیت ولی پا خپل هواد که نشینی ولی چه گواکی پر افغانستان با دوی بیا تورون لگی چلتا مراکز شده دی اغازه بیا بمبر که حال دا چلتا بیا ملکی بیگونه خلق پنخه کیگی پاکستان خپل کورانه ستونزی خپل کورانه امنیت مسائل و ستونزی و پڑا ولی پر افغانستان و را چوی
اوز گوری خور که آتا چه داغ ماشومان خزینه و زنانه و ملکی افراد طول آغا دیتا سیرا پولنه گزارشات مولی زد خلق مول در دی خلق اصلا مل مخلق کوم یاوی آغا و تی تی پی و آغا ماشوم تی تی پو آغا تروس آغا ترحگر و نو نور دنیا نړۍ او دغه جهان د انسانیت کوم ثبوت نور غواړي چې موږ یې روړاندې دمدغه نه معلومیږي چې پاکستان دروغ وایي پاکستان یو منافق هیواد ده پاکستان هیڅ د دغه دپاره نه لري دا د بلو د بل چا په اشارو کوي پاکستان او سره د دوی نړیوال تروریزم ملګري ترهګر ملګري نه غواړي چې افغانستان په ثبات ورسېږي دلیل یې دا ده چې د هر نظام د هر حکومت سره د شخړې جوړې کړې دي هر نظام هر حکومت چې راغلی دی پاکستان مداخله کړې دی پاکستان هلته د دې پر وړاندې ترهګر تروریستان روزلي دي همدا اوس دی طالبانو پر وړاندې هلته دوی داعش ته ځای ورکړی دی هغه تجهیزوي هغه تمویلوي هغه په مدارس کې درس ویل کېږي ورته دغو حتی زه د حکومت هغه نه یم سخنګوی نه یم او په صفت یو افغان نظامي زه دقیقا خبر یم چې هلته دغه لوبې کېږي پس دغه نړۍ دغه دنیا دغه انسانیت د بشریت ولې غلی پاتې ده.
بله اوس بیا دلته د جګړو د پایلو په تړاو کوغږي ګزازای صاحب چې لومړی ځل نه دی په کراتو دغه جګړې شوي دي بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي دا درېیم ځل دی چې دوی دغه عملې کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې دلته که جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي تېر ته په کتو بیا به هم په همدغه شکل باندې روان وي که نه د طالبانو دریځ ته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي
ګوری خور کې پاکستان په خوا چې مونږ یو ډېر قوي اردو لرله ولې دا جرات یې نشو کولی چې امو هوایي حریم نس کې او راځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي یا قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي علت دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن و د دښمن پر وړاندې تدابیر و دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېدو اوس مشکل دا هلته ده چې د پاکستان مو دوست هیواد دی که دښمن هیواد دی نو دوست خو دا کار نه کوي چې وخت دوست دا کار نه کوي نو هغه ولې مونږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته کوو ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د ده په ژبه نه کوو دلته یوه ستونزه ده چې دا د مونږ مکلفیت دی هر وخت نو چې مونږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبانو کابیانو خبره چې یک نان چند فتیره اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی دی بل لاس کې هلته تحریر بمبار کوي نو دا شیطانی منافقت دغه مونږ باید پوه شو او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري دا علما دا سیاسون دا خلک هلته څه مکلفیت لري اوس دغه علما دغه سیاسون دغه ولس ته په دغه یو فکر وسي مونږ خو اسمان دغه راکېټونه دغه تیاری حتی ضروري اتومي سلا بیا هم پیدا کړو نو زه دوی فکر وکړي چې دا مونږ راکېټونه به چا لګېږي بیا دا جګړه که پیل شوه په چا به لګېږي. دا جګړه که نن وي که پنځه کاله بعد وي که پلس کاله بعد وي دا خو حتمي ده. دغه نه خو موږ نشو سترګې پټولی. نو دوی د فکر وکړي اوس هم ته نن ولې سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدای هم رحم نه در باندې کوم دښمنه. نو دا راکټونه په چا ورېږي؟ دغه دې کې باید په کار ده چې دولت سیاسون او خلک باید فکر وکړي بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې مداخلات د بند کړي او د تروریزم ملګری د کیږي ما
ډېره زیاته
مننه ګرځي
مننه کوم ډېره زیاته مننه. ترنو اوریدونکو د پوځي چارشنو کې ښاغلی یوسف امینزاده یو چې موږ سره یې مرکه وکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د جنوبي کوریا د اوروژنې اداره وایي چې د دغه هېواد د یوه هوایي ډګر له دیوال سره د یوه مسافر وړونکي الوتکې د لګېدو له کبله د مړو شمېر یو سل اووه شپېتو ته زیات شوی دی. په دې الوتکه کې یو ځل یو اتیا تنه سپاره وو چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کېناستو پر مهال له ځغاسلیس لاس کې ووتله او له دیوال سره وجنګېده. نور جزئیات پر راپور کې.
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا دا پیښه د یکشنبې په ورځ د سهار په نهه نیمې بجې د دې هیواد په جنوب لویدیځ ښار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شا له برخې څخه ژوندي ژغورل شوي دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پیښې څخه خبرې شوي داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته له دې چې د هوایي ډګر په ځغاست لیکه یا رانوې باندې په سینه وښویېده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پیښې علت څه وي له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جی جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبي کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژنې ادارې مخکې راپور ورکړی و چې دوه دیرش موټرونه او څو اوروژونکي هیلیکوپټرونه یې د پیښې ځای ته استولي دي. د ځایي تلویزیوني شبکو لخوا خپرې شوي ویډیوګانې ښیي چې د پیښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي خو لومړني شواهد ښیي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پایونګ ترین شیناواترا د ایکس یا پخوانی ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړه. د یکشنبې د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو له ډیرو مرګونو هوایي پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1990 میلادي کال کې د کوریا هوایي شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځېده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبې پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15مه نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وځنډول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
بوست کلا د افغانستان د لرغونو تاریخي ابداتو له ډلې یوه مهمه نښه ده چې د پیړیو په اوږدو کې د تاریخ او کلتور ګڼ رازونه په خپلو دیوالونو کې ساتلي دي. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث دی چې د ځانګړي استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي. په دې وروستیو کې دغه کلا ته ورغلي شمېر سیلانیان د کلا د دروازې یا ششک د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. له دې جملې لیکوال فارپال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت په اړه خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په داسې حال کې چې روان ژمی د بارانونو او اوبو د راټولېدو له امله د دې تاریخي دروازې د نړېدو خطر زیاتوي. هغې لسان پوښتنه کړې که دغه کیندنې د ششک د ساتنې حفاظت په خطر پیل شوې وي نو ولې دغه کار درېدلی او سر ته نه دی رسېدلی. د همدې موضوع د لارښودتیا لپاره د روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او موبایل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیا په اړه پوښتنه کړې.
د افغانستان تاریخي آبداتو په لړ کې بوس کلا د دې هېواد د ډېر بډایه تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیځ ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومترۍ په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او آبدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپله د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یوه بېلګه ګڼلی شو. بوس کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاته شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپله د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس شوی دی یا جوړښت شوی دی. خو داسې معلومیږي چې کلا په اصل کې ډېر پخوانی لوري تاریخ لري چې ترې میلاد به مخکې وي.
تاسو په دې وروستیو کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپله له نږدې مې دا کلا ولیدله، ورغلمه د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ دغه کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتۍ په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتۍ ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپله لیکنه کې یادونه کړې وه چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې به ځایي اوسېدونکو داسې وویل چې دغه خپل اوسني ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه مځکه ورته وکیندله تر څو ورته په خیه کې، خو لا همکار نه دی ورباندې شروع سوی. نو اندېښنه دغه ده، ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي، او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماري اړوند باندې چې بحث کېږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماري او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو، ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، ترڅو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سولو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي آبداتو په لړ کې سکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده، او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي آبداتو ته په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې. دغه هم سفت ده کله دا ډیره مهمه ده، ارزښت لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.